آمریکا و رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دلته په واشنگتن کې اوس د ورځې 9:30 بجې دی. په افغانستان کې د ماښام 8 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د ولسی جرګې نه د قناعت رای ترلاسه کړې. یونان وایي چې په زرهاو مهاجرین یې د غرقېدو نه ژغورلی دي، او د ترکیې صدر اعظم وایي چې نړۍ باید د ترکیې د ولس رایو ته احترام وکړي.
نن د دوشنبه ورځ ده. د 2015 کال د نومبر د میاشتې 2 ده. د اوروزګان والی ویلي دي چې د قندهار او اوروزګان د لوی لارې امنیت ټینګ کړی دی. د ترکیې د جمهور رئیس ګوند پارلماني انتخابات ګټلي دي. دا او نور مطالب لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزای د ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الحق قلومي نن د ولسی جرګې په استضایه غونډه کې د اکثر وکیلانو قناعت ترلاسه کړ. ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې د کورنیو چارو وزیر نور الحق قلومي څخه په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په هکله پوښتنې وکړې، او ښاغلي قلومي د هغوی پوښتنو او اندېښنو ته ځواب وایه. نور الحق قلومي وکیلانو ته په وینا کې وویل چې د پولیسو اصلي دنده د قانون تنفیذ دی، خو اوسمهال د جګړې په لومړۍ کرښه کې د دولت له مخالفینو سره په جګړه بوخت دي. ښاغلي علومي روان امنیتي وضعیت ته په اشارې سره وویل چې پاکستان د افغانستان په نامنیو کې لوی لاس لري، او د دولت له وسوال مخالفینو څخه ملاتړ کوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. چارواکي وایي چې د پکتیا په سرحدي ولسوالۍ ډنډ پتان کې له پرون راهیسې د افغانستان د امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جنگ روان دی. د جنوب ختیځ ولایتونو د پاره د 402 سرحدي زون قومندان جنرال عبدالبصیر خپلواک ویلي دي چې جګړه پرون سهار د سرحدي پولیسو په امنیتي پوستو د بریدونو سره سم شروع شوې او تر اوسه ادامه لري. هغه امریکا غږ ته وویل چې تر نن غرمې پورې په جګړه کې قریب 15 دیش وسلوال وژل شوي او تر شلو ډیر ټپي شوي دي. جنرال خپلواک وویل چې د وسلوالو طالبانو په دغو بریدونو کې 2 سرحدي پولیس وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور زخمی شوي دي. هغه وویل چې د طالبانو سره پاکستانی ملیشه قواوې اوګه په اوګه د افغانستان د امنیتي قواوو په ضد جنګیږي، خو بریدونه یې شاته تمبول شوي دي.
د افغانستان د باندنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ امنیتي او استخباراتي همکاري د توریزم پر ضد مبارزه مؤثره کولی سي. که څه هم د افغانستان په شمال کې روانو ناامنیو د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیه اندېښمنه کړې، خو ویل کېږي چې د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ امنیتي او استخباراتي همکاري کولی سي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه مؤثره کړي. د افغانستان د باندنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وایي د افغانستان ثبات د منځنۍ آسیا د هیوادونو له ثبات سره تړلی دی. د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افراطګري او ترهګري د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره ګډ خطر دی، او باید پر ضد یې ګډه مبارزه وسي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د دوشنبه په ورځ وویل چې نړۍ باید په پارلماني انتخاباتو کې د عدالت او پرمختګ د ګوند د بری درناوی وکړي، ځکه چې خلکو د ترکیې د ثبات لپاره رای ورکړې ده. په ترکیه کې په پارلماني انتخاباتو کې په سباندې 10 کلونو کې د اکثریت چوکیو د بایللو نه 15 میاشتې وروسته د ملک واکمني د یو ګوند لاس کې لویږي. د عدالت او پرمختګ ګوند د 1550 کسیز پارلمان 314 څوکۍ، یعنی د 50% کمې رایې وړې دي. غټ مخالف ګوند 25% رایې وړې دي. دغه تفاوت د عدالت او پرمختګ ګوند د پیشبینۍ نه غټ بری څرګندوي. صدراعظم داود اوغلو پرون په انقره کې خپلو طرفدارانو ته په وینا کې د اتحاد او یووالي غږ کړی دی. هغه وویل یوه نوې ترکیه غواړي چې سیاست پکې عادي وي.
د یونان سمندري قوا ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې قریب 400 مهاجرین د غرقېدو څخه ژغورلي دي. د قواوې وایي چې د لسبوس، ساموس او یو شمېر نورو جزیرو سره نږدې د ژغورنې په عملیاتو کې د مختلفو ملکونو نه ورغلي مهاجرین په اوبو کې د ډوبېدو نه بچ سوي دي. تیره اونه په همدې اوبو کې نږدې اویا مهاجرین چې زیاتره پکې ماشومان وه ډوب سوله او مړه سوه. بلې خوا د یونان د لسپوس د جزیرې ښاروال وایي د اوبو په غاړه کې نور ځای نشته چې وژل شوي کسان پکې ښخ سي. د افغانستان دولت ویلي دي چې د آلمان نه خپلو راستنېدونکو اتباعو ته هرکلی وایي او ځینې غواړي چې بیرته په خیریت سره خپلو کورونو ته راستانه سي. آلمان ته تلونکي مهاجرینو کې د سوریې د خلکو نه وروسته افغانانو شمیر زیات ښودل سوی دی. د آلمان د کورنیو چارو وزیر هم آلمان ته د ورغلو افغانانو ته ویلي دي چې بیرته دې خپل وطن ته ستانه سي. افغان مقامات وایي چې سږ کال نږدې 1,00,000 افغانان نورو ملکونو ته هجرت کولو ته مجبوره سوي دي. د سشکال د سپتمبر تر میاشتې پورې قریب 14,000 مهاجرین د خپلو ملکونو د سختو شرایطو له کبله آلمان ته رسیدلي دي چې هلته پناه واخلي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د جنوبی کوریا او جاپان مشرانو نن غونډه کړې ده. د دې غونډې تفصیل حسیب الکوزای ولی.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک یون هی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پر دې موافقه کړې ده چې هغه شخړې ژر تر ژره حل کړي چې جاپان د شلمی پیړۍ په اولی نیمایي کې د کوریا د ټاپو وزمې د ظالمانه اشغال په وخت کې کوریایان مریانی کړي وي. د جاپان صدر اعظم داسې وویل:
میرای شکو نو شوروک کانټې او کوچ کې کوی نوېته
زما په فکر مونږ باید دغه خزو مسله خند د آینده نسل ته پرې نګدو چې وکړو شو چې آینده مو د همکارۍ په بنا جوړ شي.
دغه دواړو مشرانو نن د دوشنبه پورې سپیشل کې په دواړو کې زغوند کې د غژمنه وکړه. په 2013 کال کې قدرت د شینزو آبه او په 2013 کال کې قدرت د پارګیون هې درسې دوه رئیس د دې مشرانو لمړنۍ غونډه ده چې وسوه. حسیپل کوزی امریکا ژغ واشنگتن.
په مصر کې د لویدلې الوتکې د مړو لومړی جوپان نن د دوشنبه په ورځ سهار د خارج نه په حکومتي الوتکه کې د پیټرزبرګ د پولکوفو هوایی میدان ته ورسیده. د سینټ پیټرزبرګ مقاماتو د روسیې په دغه ښار کې د سې شنبه تر ورځې پورې د ماتم د مراسمو بندوبست کړی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یکشنبه ورځ رسمي د ملي ماتم ورځ اعلان کړی وه. د مترو جټ پرواز د شنبه په ورځ د سینا د ټاپو وزمې په سر د پرواز په وخت کې د رادار نه ورکه شو. په دغه الوتکې کې 240 کسه سپرلی وي. د الوتکې قریب ټول سپرلی روسی سیلانیانو چې د مصر د شرم الشیخ د تفریحي ځای نه د روسی پیټرزبرګ ته روانه و چې سقوط یې وکړ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سومالیا د الشباب د ډلې برید چې پرون د اکشن بې پروژې د موګدیشو پورې هوټل وکې غندلی دی. په دې برید کې د هوټل د خاوند یو پوځي قومندان او د پارلمان د دوو وکیلانو په ګډون 12 کس وژل شول. د امنیت شورا د سومالیا د پوځ ځوابي اقدام ستایلی دی چې ټول برید کوونکي وژلي دي. د امنیت د شورا په خبر پاڼه کې راغلی دی چې ترهګری په هر ډول چې وي د نړیوال امنیت لپاره یو دستورو ګواښونو د جملې څخه حسابېږي. د امنیت د شورا غړو پر خپل هوډ باندې ټینګار وکړي چې غواړي د سومالیا سره مرسته وکړي چې د سولې او ثبات پر لوري حرکت وکړي. دوی ویل پرونی برید او نور بریدونه به دا هوډ کمزوري نه کړي. په پرونی برید کې لومړی د هوټل د دخولي دروازې د باندې د موټر بم چاودنه وسوه او وروسته وسلوال په هوټلو ننوتل. دې هوټل ته اکثرا حکومتي چارواکي او تجاران ورځي.
په نیپال کې پولیسو نن په احتجاج کوونکو باندې چې د هند سره سرحدي تانه یې بند کړې و حمله وکړه او سرحدي تانه یې چې د سلویخت ورځ رئیس یې بند و بیرته خلاص کړه. تفصیل د متی الله عابد نووري.
د تیلو ټانکرونو او باروړونکو لاریو په شمول سرګونه موټر په سرحد کې بند و. چارواکو ویل د سرحد د بندولو له امله په نیپال کې د تیلو کمی راغلی و. د لارۍ یو موټروان په دې اړه داسې:
تین مهینه هو گئی نیپال میں آئے ہوئے
درې میاشتو رئیس په نیپال کې بند پات وو. اوس دغه دی بیرته په هند کې هم ډیر خوشاله یم. زه ډیر خوشاله سوم چې وامې ورېدل چې سرحد نن خلاص.
په سرحد کې خیمه وهل شوې دي او دوی د حکومت نه غواړي چې په اساسي قانون کې چې د ستمبر په میاشت کې جوړ شوی تعدیل راولي چې په پارلمان کې ښه نمائندګي وشي. مدی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه نشریږي. ملګری ملتونه وایي چې یاغیانو په جنوبی سودان کې د ملګرو ملتونو هغه دیارلس قراردادیان بیرته آزاد کړي دي چې تیره هفته یې د نیل په سیند کې د تیلو د یو کاروان بدرقه کوله. په جنوبی سودان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي دي چې دوی د سودان د جنوبی سودان قراردادیان چې د ملګرو ملتونو د پاره کار کاوه تر لاسه کړی دي. ملګرو ملتونو د اس پی ایل ای د اپوزیشن په ډلې باندې غږ کړی دی چې زر تر زره دي 15,500 لیتره تیل، مخابراتي وسایل او عدد وسلې چې دوی د کاروان سره یوځای د اکتوبر په 16مه نیټه نیولې وو بیرته ورتسلیم کی.
او د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر او د جنوبی کوریا د دفاع وزیر هان مین کو شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې دي چې شمالي کوریا هر ډول زیاتۍ او پوځي پارون کې اقدامات به ونه ځغمل سي. شاغلی کارټر او هان مین کو نن د دوشنبه په ورځ په سویل کې د امریکا او د جنوبی کوریا د پوځي اتحاد په 15مه کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د کلنۍ غونډې هدف د دواړو هیوادونو پر پوځي اتحاد باندې مرور دی. په یوې ګډې بیانې کې دواړو خواوو ژمنه کړې چې اوژه په اوژه به کار کوي او خپل اراده به بیانوي. دواړو خواوو دغه راز د شمالي کوریا د وروستیو اقداماتو په هکله هم ژورې اندېښنې څرګندې کړې چې وایي غواړي د اوږده واټن د توغندۍ ازموینه وکړي. دا څلورم ځل دی چې شمالي کوریا اټومي ازموینه کوي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونه مو واورېدل. د رپورټونو په لړ کې نن د ترکیې د جمهوري ریاست د جمهور رئیس د انکشاف او عدالت ګوند د یکشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو په هکله چې ګټلې دي رپورټ لرو. د دې انتخاباتو نه وروسته په ترکیه کې یو ځل بیا دغه ګوند یو قوي واکمن ګوند په حیث منځته راغلی او بریالی شوی دی. که څه هم 15 میاشتې مخکې اکثریت بایللی وو او د ائتلاف لپاره هڅو هم نتیجه نه ورکړي، خو دا ځل په یوازې توګه دغه ګوند خپل حکومت جوړوي.
د دوشنبه په ورځ د وخته تقریبا ټول رای څرګنده کړه چې د انکشاف او عدالت ګوند یا ای کی پی تر 50% نه لږې کمې رایې ګټلې دي. اټکل کېږي چې ښایي د پارلمان د 1550 چوکیو له جملې نه 314 وګټي. په دغه کچه برای تر اټکل نه زخ ډیر دی. احمد داود اوغلو د ترکیې صدر اعظم د یکشنبه ورځ له انتخاباتو نه وروسته وینا کې د بری ورځ اعلان کړل.
زپر ټولو ګوندونو باندې چې ملي شورا ته داخلي غږ کوم چې یو نوی ملکي او ملي اساسي قانون جوړ کړي چې د هغه پر بنسټ د باور وړ ټاکنیز نظام او رون حکومت او سیاست منځته راشي.
د ترکیې بریالی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ اول د استانبول جمعه ته ورغی او تر هغې وروسته یې خبریالانو ته وویل چې د دې ټاکنو نتایجو څرګنده کړله چې د ترکیې خلک ثبات غواړي او له ثبات نه پرته بله لاره نشته.
یو نوی بهیر چې د روان کال د جون په میاشت کې پیل شوی و، د هغه له مخې د جون د اووم ټاکنې ډېرې مختلف وې. د ائتلافي حکومت په اړه خبرو نتیجه ورنه کړله. له همدې امله مونږ بیا د خلکو سره سلا مشوره وکړه، ځکه مونږ په داسې نړۍ کې اوسېږو چې وروستۍ پرېکړه به خلک کوي او ملت د نومبر له اولې نه وروسته ثبات غوره کړ.
ابتدایي نتایجو دا هم څرګنده کړله چې مهم مخالف ګوند د خلکو جمهوري ګوند یا سی ایچ پی 15% رایې وګټي. د دغه ګوند مشر کمال کلیچ اوغلو وویل چې خپلې رایې زیاتې کړلې، خو ځانونه په دې بریالي نه بولو چې رایې مو زیاتې کړلې، خو موږ دا هم لاسته راوړنه نه بولو. لاسته راوړنه هغه ده چې موږ قدرت ته ورسېږو. همدارنګه کورتپلوه لیبرال ګوند یا د خلکو دیموکراتیک ګوند او د ملي تحریک ګوند به هم پر راتلونکي پارلمان کې ځای ولري.
د ترکیې خلکو د ټاکنو نتایج په ډېره خوشحالۍ سره منځي، که څه هم یو سیاسي ګوند تقریبا 50% کې رایې ګټلې دي. دا ځکه د دې خلکو د یادونې وړ شمېر په ویره کې ژوند کوي. هر څوک له دې حقیقت سره ناارام دي چې واکمن ګوند څه کارونه کولای شي. زه ډاډ درکوم چې هیڅوک دې نه بیریږي.
د دې ټاکنو نتایجو د ترکیې په جنوب ختیځو سیمو کې مظاهرې هم راوپارولې. په دې کې زیاتره مظاهرې د کوردانو په مهم ښار دیار بکر کوي. په دې ترڅ کې تیره میاشت د ترکیې حکومت د کوردانو ګوند پی کی کی په دې ګرامو بالا چې په انقره کې په یو سوله ایز لاریون باندې ځانمرګي بمچونې وکړلې. تر سلو نه زیات کسان ووژل او 160 زخمیان کړل.
د پولیو ضد واکسین د مینی کمپاین د یکشنبه په ورځ د لړم د میاشتې په 10 نیټې د 3 ورځو لپاره په ټول افغانستان کې پیل کیږي. کغواړی چې له 15 کلنۍ کم ماشومان مو له دایمي فعل څخه خلاص شي، د دغه فرصت نه ګټه واخلئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر او د منځنۍ اسیا د پنځو جمهوریتونو مشرانو یو غړی اعلامیه خبره کړې ده، او په دې اعلامیه کې د یو خپلواک هیواد په توګه د افغانستان د ودی او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم په ضد د کابل د مبارزې سره ملاتړ اعلان کړی دی. په اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی، او د منځنۍ اسیا هیوادونه به له باره د تروریستانو د ګواښ مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیات
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن دوشنبه په قزاقستان کې وو، او د هغه هیواد د ولسمشر نور سلطان نظربایوف او د بهرنیو چارو وزیر ارلان ادریسوف سره د الماتا په ښار کې ولیدل. ښاغلی کیری د قزاقستان ناخوښي څرګنده کړه چې په ډیرو امنیتي مسایلو کې د متحده ایالاتو سره مرسته کړې ده.
تر هر څه مخکې زه سیمې ته ستاسو د لومړني سفر ته راغلاست وایم. سمو دوران دی ما د ولسمشر اوباما سره په نیویارک ملاقات وکړ، او د اړیکو په ټول اړخونو باندې مو خبرې وکړې.
که څه هم د سیمه د بشري حقوقو په برخه کې ښه سابقه نه لري، خو د دې سره سره ښاغلی کری هیله لري چې د منځنۍ آسیا سره اقتصادي او امنیتي اړیکې ټینګې کړي.
زه د ولسمشر اوباما سره په نیویارک ملاقات ستایم. موږ په ډیرو مسئلو خبرې وکړې، او زه پوهیږم چې ولسمشر اوباما د ستونزو نه زیاتېدل، د افراطیت په وړاندې مبارزه، او د افغانستان سره همکاري او د داعش مخنیولو باندې مشرتوب ستایي.
جان کیری د دوشنبه په ورځ قرغیزستان او د یکشنبه په ورځ ازبکستان نه لیدنه وکړه. د منځنۍ آسیا د پنځو جمهوریتونو مشرانو په افغانستان کې د طالبانو د غښتلي کېدو او په سیمه کې د داعش په څیر د ترهګرو ډلو لخوا د خلکو د استخدامولو په اړوند اندېښنه لري. ښاغلی کیری په دې اړوند په سمرقند کې داسې وویل:
په دې جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د یو ځای کېدو مخه ونیسئ. په سوریه کې د قرغزستان ځینې خلک جنګیږي، نو ځکه دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې هڅو کې برخه واخلو.
د افغانستان شمالي ګاونډیان له څه مودې راهیسې د خپلو جنوبي پولو لخوا د بې امنۍ د پراخېدو اندېښنه لري، او واشنگتن هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د افراطیت په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې ډاډ ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ورزګان والی محمد نذیر خروټ ویلی دی چې ډیر پام د قندهار ورزګان د لوی لارې د امنیت ساتلو ته ور اړول دی. د ویلی دی چې د ولسونو سره د ګډ کار او د باور د پیدا کېدو د پاره به د ولس سره مشورې او جرګې وکړي. خاغلی خروټی د خبرې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل سره په مرکه کې کړی دی.
مهرباني جناب والی صاحب، ورزګان ته د ماموریت لومړی اونۍ مودي عمده مشکل چې دلته د کار پاولو کې متشخص کې چی شې دی؟
مونږ دلته پروزګان کې کوم سرویش تر اوسه پوره کړی دی، او د کوم اهداف سره غلی او د غي اهداف د تطبیق لپاره مونږ درې کټګوري کې هغه تقسیم کړی دی. یو امنیتی بخش دی، یو ښه حکومت ولی ده، یو د بیرغونی بخش دی. په دغه درې وړخونو کې مونږ اوس کار کوو چې د امنیت لپاره د یو قوي هماهنګۍ ضرورت دی، او په دغه برخه کې مونږ تقریبا ډاډمن حالت ته رسیدو، او هغه ستونزې او مشکلات چې په خوا موجود وو د یو د حل لپاره په یو قوي هماهنګۍ باندې مونږ دلته کار شروع کړی دی، او ان شاء الله هغه ستونزې چې په امنیتي لحاظ باندې ځینې ولسوالۍ لارې بندې دي، د قندهار روزګان ترمنځ لاره بنده ده، په دغه ټولو اړخونو کې مونږ لومړیتوب دا ورکړی دی چې د خلکو د حفاظت لپاره، د خلکو د اقتصادي وضع د بهبود لپاره یو قوي هماهنګۍ فیصلو په اساس باندې وکولای شو چې په دغه برخه کې کار وکړو. دوه مرخ د امنیتی مسایلو مونږ کوشش کوو چې د ولسونو سره د نزینه کار وکړو. هغه فاصلې چې ایجاد شوی دي د خلکو او د نظام ترمنځ، دغه فاصلې د کمولو لپاره مونږ تدابیر لرو چې جرګې جوړې کو، مرکې جوړې کو، او خلکو سره نزینه کار وکړو، او په خپل اداره کې هغه تغیرات راولو چې خلک امیدوار وو د کوم تبدیلی او د تغیر لپاره، هغه برخه باندې چې د خلکو اعتماد حاصل سو، ان شاء الله امنیتی وضع کې به تر ډیر سرحده پوري. دوم لوري ته چې موږ ورکو هغه دا دی چې موږ خپل د ادارې نه شروع کوو، او هغه ادارې چې باید متخصص اشخاص او افراد ورته وګمارو، په هغه باندې به ان شاء الله موږ ډیر زر کار شروع کوو، د روزګان خلکو ته لمړی فرصت ورکو چې دوی حق اولیت په خپل ادارو کې واخلي او وی کی دا به ان شاء الله د شفافو لارو نه نظارت وکړو خپل مشاهده کوي خلکو ته به وخی
د شو حکومت ولې څه مدافع دي هم د اوس د خاص روزګان او غذاب او نور سهو سراب کې امنیتي مشکلات ځینې لارې تړل سي ودي د دوه لارو د پرانیستل کېدو لپاره اولته اړو خلکو ته د اکمالات لپاره څه چارسازي دم درحاله شي په پلان کې لري
bale bale مونږ د مرکز سره په تماس کې یو دلته د همغې شورا سره د مونږ د لومړي ټوب نام دادې چې کمونګ ولوسونو تخرسدګي ونو سو کولای مونږ حکومت پچاو کو نو دا د مونږ د لومړي ټوبونو نه ده اغه امیدونه چې مونږ سره وادي سوي دي مونږ به ان شاء الله ولست د اعتماد ورکو چې ډیر نږدې به ان شاء الله چې د لارې د خلاصون یا د ابتدایي اولیه کوم کونو درسولو او دغه منطقې د ژغورنو لپاره به مونږ ډیر زر جدي اقدامات وکړو
بله اغه مشکلات چې تاسو تشخیص کړی دي کمی ولسوالۍ د روزګان په لوړ تهدید کې دي او اومده مشکلات چې شته
خاص روزګان تقریبا مسلې د مونږ لپاره ډیر جديده او بیا په غذاب کې په غذاب کې بیا ځینې مناطق چې هلته د خلاج موضوع دی طبیعي چې په ډېرو ولسوالۍ کې موږ مسایل لرو خو بیا موږ دا تقریبا غیر تقسیم بندي کړیم دي د موږ لپاره اوس د فعلن لپاره د خاص روزګان مسله ډېره جديده ده د خلاج مسله ده د غذاب مسله ده چارچینو دی داسې دغه لارې چې د روزګان او قندهار ترمنځ دی دا د د خلکو د امنیت او د خلکو د اقتصاد لپاره ډیره اړینه ده من کوشش کوم چې څنګه د حل لارې دې ته پیدا کړو چې مسؤونی شي او امن شي
بل د روزګان په گاونډي زابل او هلمند کې هم څه مسایل پیښوي دي او د سویل کې چې وسلوال ته ډیره پرې لدغه ویلایتو پر روزګان باندې هجوم راوړي او دلته ځینې مسایل تل من وې له همجوار ولایتو څخه څونه متاثر یاست
تهدیدات موجود دي غیر سترګې نسو پټولای دښمن غواړي چې دغه خط وصل کی خپل اکملاتي لار خلاص کی ان شاء الله دا سکم غټ تهدید موجود نه دی ولسوالۍ زینې د بخوانه بدلته په سختو شرایطو کې قرار لري مونږ غواړو چې دلته دغه ټول مسایل ته د حل لارې پیدا کو
عمومي تعبیر دا دی چې ک محلي خلک زیات شامل سي او حقوق خپل حضور وویني محلي اداره کې نظامی برخه کې او ملکی برخه کې ممکن د حقوق پراخه حمایت حاصل ځان سره ولري دی اړخ ته څونه کار کوي
موږ من یو دغه وادو سره چې د رئیس جمهور او د خپل مرکزی حکومت سره ما کړی دي زلمړی توپ دې مسلې ته ورکوم د خلکو حضور د نظام سره ډیر اړین دی او موږ به خلک نه مجبور کوو چې هغه د خشونت او د پاتولونو او د نورو مختلفو لارو موږ به خلک دې ته وهڅه وو چې دوی خپل حضور وویني او نظام خپل نظام وګڼي نو زه ډاډمن يم چې بیا به د دې ضرورت نه وي چې موږ توپک راخیسته یو په چاډازي کوو
سلامات دې
مننه تشکر
زه نوروز منګلیم د کرکټ ملي لوبډلې توپهن کوي درنو هیوادوالو د پولیو لګوزن خپل ماشومان خوندې وساتي تر 15 کلن نه ټیټ ماشومان وکسین کړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه ورستې شیبی دی نو مونږ ویل چې یو ځل د سپورتي خبرونو نه هم تاسو لپاره خبر کو که خبر نه یي نو متي ولا به صبر غلې دی اب صاحب نوې قصه ده
نوې قصه بلکې د همدا وسیس ما تاسو سره خبرې کو کابل کې د کرکټ چکه میدان دی باغې کې او محمد درنا او ډیرا خوندور غونډه روانه ده چې هغه په کابل کې د کرکټ یو ټورنمنت شروع کیږي سر د سبانه د شپږیزي پونم دا دریم ځل نه په دې کې
دا اوریزه خو مې اوریدلې و
شپږیزه د کرکټ هغه غټ شاټ هغه شپږ نمبر چې پکې کېږي دا غو په عنوان جوړ کړی دا شل اوریزه لوبې دي محدود دي کمال پکې دا دی چې افغانستان کې اوس کرکټ یو تجارتي شکل هو راکړی دی مهمو تجارانو شرکتونو کرکټ ټیمونه اخیستې دي هم یې کړی پیسې اخیستې دي او لوبغاړي پکې ځان سم غوړه کړی دي بل دا چې د الکوزی په نوم باندې چې مشهور شرکت دی افغان الکوزی ګروپ اف کمپنیز هغه د کرکټ میدان هم ورسره اخیستې دي د میدان د افغانستان د کرکټ میدان کابل کې د الکوزی کرکټ میدان په نوم منمول شوې ده
یعنی به کې په پیسو اخیستل دي شخصي میدان ده
شخصي نه ده دوی چې د کرکټ سپانسر کړي دي په دې کې ورته قرارداد کې دا شامل دي چې د نوم هم ورته تړل کیږي او د قریب 4 میلیون ډالر قرارداد ورسره کړي دي بل د امریکا سفارت خپل $15,000 ورکړی دی د غلوب د خپرولو لپاره. دینه دا مطلب مونږ اخلو چې په افغانستان کې کرکټ دومره پرمختګ کړی دی چې نه یوازې دا چې خلک مینوال شوی دی، بلکې تجاران، نړیوال ادارې او شرکتونه هغوی هم پیسې مصرفوي او په دې پوهیږي چې خلک مینه لري، نو دې باندې مصرف کول، دغه سرمایه لګول ګټه کوي.
دا پیسې چیرته ځي؟ دا ګټه
یو خدای چې لوبغاړو لپاره امکانات برابرېږي، د لوبو د خپرولو لپاره لارې چارې برابرېږي، میدان رغول شوی دی، چوکۍ ټول میدان مخکې خلک په سیمټ کې نسل اوس په سم چوکو باندې کښېني او ټوله دنیا به یې ګوري. او بل دا ده چې سفرونه ورته برابرېږي. افغانستان کې دا وخت نه میدانونه جوړ شوي دي، نو کرکټ دغه پرمختګ نه یوازې چې لوبغاړي لګیا دي په میدانونو کې ګټي، زمبابوې غوندې ملکونو ته شکست ورکوي، په داخل کې هم حکومت په ساویه او د شخصي خلکو له خوا نه هم کرکټ ته مکمل ملاتړ ترلاسه شوی دی.
دا خو ډېر ښه خبر ډېر
د کرکټ موسم دی نن سبا.
دنگه میدان تا دی وطلو موسم دی پوخر پرو دنگه میدان تا دی وطلو موسم دی یہ دی کرکت شا ظلمو بیا دی والوالو موسم دی یہ دی کرکت شا ظلمو بیا دی والوالو موسم دی
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي لرو. د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومي نن د ولسي جرګې په سیزایه غونډه کې د اکثرو وکیلانو قناعت حاصل کړی دی. ولسي جرګې نن په عمومي غونډه کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومي په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په هکله پوښتلې او ښاغلي قلومي د هغوی پوښتنو ته او اندېښنو ته ځواب ویل دی. نورالحق قلومي وکیلانو ته په وینا کې ویل چې د پولیسو اصلي دنده د قانون ته تنفیذ دی، مګر اوس د جګړې په اوله کرخه کې د دولت د مخالفینو سره په جګړه بوخت دي. چارواکي وایي چې د پکتیا په سرحدي ولسوالۍ ډنډ پټان کې د پرون رئیس د افغان امنیتي قواوو او وسوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د جنوب ختیځ ولایتونو د پاره د 302 سرحدي زون قومندان جنرال عبدالبصیر خپلواک ویلي دي جګړه پرون سهار د سرحدي پولیسو په امنیتي پوستو د برید سره سم شروع شوې او تر اوسه ادامه لري. د ویلي دي چې تر نن غرمې پورې په جګړه کې قریب 15 وسلوال وژل شوي او د 20 ډیر ټپي شوي دي. همداشان د وسلوالو طالبانو په برید کې 2 سرحدي پولیس وژل شوي او 10 تنه زخمي شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ امنیتي او استخباراتي همکاري د تروریزم په ضد مبارزه موثره کولی شي. که څه هم د افغانستان په شمال کې روانو ناامنیو د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیه اندېښمنه کړي، خو ویل کېږي چې د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ امنیتي او استخباراتي همکاري کولی شي چې د دهشتګرۍ په ضد مبارزه موثره کړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د دوشنبه په ورځ ویل چې نړۍ باید په پارلماني انتخاباتو کې د عدالت او پرمختګ د ګوند د بری درناوی وکړي، ځکه چې خلکو د ترکیې د ثبات لپاره رای ورکړې ده. او د یونان سمندري قوا ویلي دي چې په تیرو 2 ورځو کې قریب 1400 مهاجرین د غرقېدو نه ژغورل دي. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، مګر سو شی ویډیو ست امریکا غا آشنا رادیو دری خبرونه پل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.